اوریدونکو کو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسا تا خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني. وخت 15 بجې شوې دي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دا هم اوري چې د پاکستان د پوز د مشر کریم ودی غزولو موضوع باندې به خبرې کوو. هلته کې خپل همکار سره د پوهانو نظر او د سیاسي ګوندو نظر به هم پر دغه تاسو ته وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې ورزو شاهین بنیري ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرم بيد دي وخت مهم خبرونه. سپریم کورټ د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده د نورو شپږو میاشتو پورې غزولې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري ملازمتونو کې د اقلیتونو ځانګړې کوټه له 2% 15% ته لوړ کړې ده. او په عراق کې مظاهره چانو د ایران قونسلګری ته اور اچولې ده. د خبرونو تفصیل. سپریم کورټ د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده د نورو شپږو میاشتو پورې غزولې ده. نن د چیف جسټس اسب سعید کوسا په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ حکومت ته اجازه ورکړه چې په مشروط توګه د فوز د مشر کاری موده د نورو شپږو میاشتو پورې وغځي. عدالت حکومت ته ویلي چې په دې شپږو میاشتو کې د فوز د مشر د کاری مودې غځولو په اړه قانون سازي وکړي او د دغې یقیني کولو لپاره عدالت ته لیکلي ورکړي. د فوز د مشر د واک موده نن نیمه شپه پای ته رسېده. وزیر اعظم عمران خان روان کال د اګست په 19 د فوز د مشر د ملازمت موده د نورو دریو کلونو لپاره غځولې وه. د دې پر ضد د نومبر په 25 جیورست فاونډیشن په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وه. سپریم کورټ ویلي وو چې د فوزي مشر د کاري مودې غځولو لړ کې قانوني تقاضې په پام کې نه دي نیول شوي. د فوز د پخوانی جرنیل پرویز مشرف پر ضد د غداري په مقدمه کې ځانګړي عدالت حکم ورکړی چې نوموړی دی د دسمبر تر 15 پورې خپل بیان ریکارډ کړي. د اسلام آباد های کورټ لخوا د مقدمې د فیصلې ځنډولو وروسته ځانګړي عدالت نن بیا د مقدمې اوریدنه وکړه. د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ د ځانګړي عدالت درې کسیزه بینچ ټینګار کړی چې دوی یوازې د سپریم کورټ د حکم پابندي. عدالت د مقدمې اوریدنه د دسمبر تر 15 وځنډوله او پرویز مشرف ته هدایت جاری کړ چې خپل بیان د روانې اوریدنې نه وړاندې ریکارډ کړي. پخوانی جرنیل پرویز مشرف د 2014 کال د مې په میاشت کې د علاج لپاره متحده عرب اماراتو ته تللی وو او بیا نه دی راستون شوی. د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري ملازمتونو کې د اقلیتونو ځانګړې کوټه له 2% 15% ته لوړه کړې ده. تیر ماښام مشال ریډیو سره خبرو کې د اقلیتي چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار روي کومار وویل چې اوس به په تعلیمي ادارو کې هم د اقلیتونو لپاره مخصوص نشستونه وي.
اوس په ونډه صبح کې مینورټی جاب کوټه دغه 5% دی. ایجوکیشن کوټه کې چې کوم دی موږ یو غټ مایلسټون اچیو کړی دی. څومره ډیګری کالجز دي په دې صبح کې 262 ډیګری کالجز دي. صبح کې هر یو فیکلټی کې سی ایم صاحب 2-2 سیټه مینورټی لپاره مختص خلوی نوټیفیکیشن جاری شوی دی.
بلخوا په پیښور کې د اقلیتي داخلیتی ډلو ځینې غړي وایي چې د سرکاري نوکریانو په ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ کیږي او زیاتره د دوی په کوټه نورو کسانو ته ملازمتونه ورکول کیږي. سبا په ټول پاکستان کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لخوا د یووالي لاریون یا سټوډنټس سالیډریټي مارچ ترسره کیږي. د دې لاریون په ترڅ کې به په لاهور، کراچۍ، کوئټه، پېښور، اسلام آباد او نورو ښارونو کې طالب علمان د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د زده کوونکو د تنظیمونو تر مخه دوی په پوهنتونونو کې د زورونو، لوړو فیسونو او د دوی په یونین د قدغنونو پر ضد میدان ته راوتي دي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې په بلوچستان پوهنتون کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلې چې د زده کوونکو په وینا په پټو لګول شو کیمرو اخیستل شوې وې. له دغې وروسته زده کوونکو په کوئټه کې مظاهرې پیل کړې او تورې ولګاوه چې حکومت د دوی په زورونو کې ښکېلو کسانو ته سزا نه ورکوي. د افغانستان د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور زخمیان دي. 14 پرون ماښام شوې ده. د کندوز د والي بیان عصمت الله مرادي تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې شپږ ښځې او شپږ ماشومان شامل دي. مرادی زیاته کړه چې دا کسان د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه د امام صاحب په ولسوالۍ کې واده ته روان وو چې د ماین 14 پرې وشوه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د عراق په نجف ښار کې تېره ورځ مظاهرچیانو د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاو. دغه مظاهرچیانو پر تهران په دې غوسه وو چې د دوی پیدا په هیواد کې د یو داسې حکومت مرسته کوي چې دوی د نږدې دوو میاشتو راهیسې پر ضد مظاهرې پیل کړي دي. د دفاعي ادارو او پولیسو تر مخه تېره ورځ ناوخته مظاهرچیانو د ایران په قونسلګرۍ حمله وکړه او ودانۍ ته اور واچاو. دوی د عراق په حق کې او د ایران خلاف شعارونه هم ورکول. د چارواکو تر مخه دغه حملې وړاندې د قونسلګرۍ عمله د ودانۍ نه وتلې وه. د ځینو راپورونو تر مخه امنیتي عسکرو د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس او د وسلو استعمال هم وکړ. د عراق د سرکاري رسنیو تر مخه چارواکو د دغه پیښې لږ ساعت وروسته ګرز بندیز اعلان کړ. په عراق کې د تېر اکتوبر میاشت راهیسې د ګرانیو په حکومتي ادارو کې د درغلیو خلاف مظاهرې روانې دي چې تر اوسه پکې د 370 نه ډېر کسان وژل شوي دي. او په البانیا کې د راغلي تیز زلزلې وروسته خلکو دویمه شپه هم د کورونو نه بهر په ټینټونو او ګاډو کې تېره کړه. په دغه زلزله کې 1.5 کسان وژل شوي دي او تر 450 پورې نور جوبل دي. دغه زلزله د البانیا د پلازمینې تیرانا نه 10 کیلومتر لري د نومبر په 16 سهار وختي راغلی و چې شدت 6.4 درجې خودل شوی او په تیرو 16 کې یو تر ټولو تیزه زلزله ګڼل کیږي. دا د دې وخت خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ 80 پیسې او 199 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 180 روپۍ 40 پیسې او 181 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 10 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو او دلتا سیز مخ پرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، سپریم کورټ د پاکستان فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط غزولې ده. د فوزي مشر د کاری موده غزولو یا اکستنشن باندې د سیاسي ګوندونو څخه دریز دي.
نن پر ملک کې څه چې چې عمران د ایکسټنشن د لپاره خبرې کوي او بیا د ایکسټنشن دومره کمپلیکیټډ او ډیسپیوټډ چې نن ټول دنیا په موږ باندې خاندې.
په کورمه کې قبایلي مشرانو د خپل احتجاج جاری ساتلو پریکړه کړې.
څو پورې موتا پاسپورت افیس نه یې راغلی او خزانه نه یې راغلی او عدالتونه نه یې راغلی. نو را پورې مو خپل بیکاټ پر چې نور نه ختمي.
د مومند د سرکاري کالجونو زده کوونکي له حکومت د ترانسپورت غوښتنه کوي.
زه خو درې غاړي بدلوم، 150 روپۍ ټوټل جوړي دواړه مخه. موږ نه دوه غنټې خو خامخو بس تګړه تا کی کلاس می شوي لازم می شوي چې ترانسپورت دواجی.
او د پښتو ژبې وتلي شاعر او ادیب غازی سیال مړې نن خاورو ته وسپارل شو. د دې کار پاړ یو کار پوای
د دوی په شاعری کې هم د دوی ناولونو افسانو کې تخلیقی ادب کې ټولنیز حقیقت نگاری تو کې ډیر واضح خبرې دل کېږي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان سپریم کورټ د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط تر شپږ میاشتې پورې غځولې ده. نن د چیف جسټیس آصف سعید کوسا په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د پوز مشر ته مشروط اجازت ورکړې چې د سرلخکر کاری مودی غځولو په اړه اعلامیه دې بدل کړي او په دغه اړه دې په شپږو میاشتو کې دننه قانون سازي وکړي. د جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر پر اتوشتمه نیټه پای ته رسیږي او نن له حکومت سره یوازینی ورځ وا چې سپریم کورټ قانی کړي. هم پر دې موضوع خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا وخت موږ د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، ډېره زیاته مننه به وي کړه دغه فیصلې په اړه زموږ اوریدونکو ته تفصیلات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو ذکر هم وکړ چې د شپږو میاشتو لپاره مشروط یعنی شرط لګول شوی دی چې جنرال قمر باجوا ته اجازه ورکړل شوی ده چې هغه د فوج مشر پاتې شي او دا یې مشروط کړی ده قانون سازی سره چې اټارنی جنرال په خپل باندې نن سپریم کورټ ته دا یقین دهانی ورکړه چې دا یقین دهانی چې کوم مختصر د سپریم کورټ هغه حکم جاری شوی دی په هغه کې دا لیکل شوی دی چې شپږو میاشتو کې بدل نه قانون سازی کوي د فوج د مشر د ټاکلو په اړه باندې او دغه رنګې هغه تک په مستقبل کې توصیه ورکول کېږي، ځکه چې دا ډېر زبردست خبره ده او دا په دې د سپریم کورټ کې مختصر حکم دی په اړه کې لیکل شوی دی چې دا وخت په پاکستان کې نه خو د پاکستان په قانون کې نه د پاکستان د فوج چې دوه جلا جلا کوم اصول او کوم قوانین دي په هغه کې هم د فوج د مشر د ټاکلو په اړه باندې دا هغه د مودې او د رنګي د توصیې په اړه باندې هیڅ قانون چې د دې ذکر نشته او چې کوم د آئین نه یو دوه سوه بیس لوښتم چې کوم آرټیکل دی چې دغه آرټیکل د پاکستان د فوج او دغه رنګي د بحری او د سمندري ځواکونو د مشرانو د ټاکلو په اړه باندې دي، نو په هغه کې هم ډېر شیان نشته، بلکې توصیه دي هم نشته، بلکې د مراد ذکر نشته، هغه کې تنخواه ذکر نشته. نو قوانین د پاکستان خاموش دي، ځکه سپریم کورټ حکومت ته ویلي چې قانون سازي دي وکړي او دا قانون سازي پارلیمنت ته ادیو چې دی سپریم کورټ د ډېر صبر نه د ډېر غم نه کار اخلي او دا سپریم دا پارلیمان او ذمہ‌داري ده چې دا کار وکړي.
ترخان صاحب، په تیر وختونو کې هم د پاکستان د پوز یو شمیر مشرانو دغه راز خپل کاری موده یا په خپل غزولې ده یا د هغه وخت حکومتونو ورله غزولې ده، نو دا وردغه مسله ستاسو په خیال باندې ولې پیدا شوه دي کې د چا کمزوري دي او دا په کوم بنیاد باندې ستاسو په خیال حل کړی شو د یو کارپو په هیڅ څنګه ګوره دي هر څه؟
دا ډېر مهمه پوښتنه ستاسو. په پاکستان کې په ماضي کې دا ډېره بدقسمتي ده چې د فوج په تړاو باندې ډېر شیان نه خو به چا ذکر کو نه به دغه رنګي عدالت ته محکمو ته سپریم کورټ ته څوک تلل. دا اول ځل دی چې د فوج د مشر درې کاله توصیه چې ده په ملازمت کې هغه چیلنج وه، نو سپریم کورټ چې کله کیس راغی نو سپریم کورټ دا فیصله وکړه چې په ماضي کې به د فوج مشرانو په خپل اوس شپږ ورځې هغه ذکر وکړو چې دا کار شوی دی. په ماضي کې د فوج مشرانو په خپل ځان دا د خپل هغه چې کوم دا غوی هغه نامزدګي ده هغه په خپل باندې تاریخ کې توصیه ورکړه، خو دا کار به اوس نه کېږي ځکه چې دوی غواړي وګور چې آیا قانون شته، آیا د فوج قانون شوی، آیا د پاکستان آئین شوی. نو دا اول ځل دی چې سپریم کورټ د دې نوټیس واخیسته او هم دغه کار وشو. او بل دا چې ګوره په سره په میډیا کې په پاکستان کې هم لږ غوندې حوصله پیدا شوه، مخکې به چا ذکر نه کوو او مخکې به ډېر بندیزونه هم دا کوو په میډیا باندې، اوس په میډیا کې بحثونه کېږي چې دا کار ښه دی دا کار بد دی. تا هم یو نوی یو ښه یو مثبت شګون دی د پاکستان د سیستم او نظام لپاره چې کله سترې محکمې ته سپریم کورټ راشي لاس د سپریم کورټ اوسه قانون په بنیاد باندې حکومت سره ومنل. حکومت د سپریم کورټ دا چې څومره د هغه د جسټس خبرې وي که د نورو ججانو خبرې وي هغه یې ورسره ومنل او دا یې ومنل چې په قانون کې کمزورتیا شته، د آئین په دغه آرټیکل کې چې مخکې ماضي کړو په هغه کې کمزوریان شته. نو دا یو ښه ګام دی د پاکستان په تاریخ کې یو نوی د باد اضافه وشوه.
ډېره زیاته مننه طاهر خان صاحب د مشال ډیو همکار په اسلام آباد کې تاسو ته معلومات درکولو چې سپریم کورټ د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط تر شپږ میاشتو غزولې ده. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. هندي ورځپاڼې دی فرنټ د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوہ د کاری مودی غزولو پر موضوع د پاکستانی لیکوال ڈاکٹر عائشہ صدیقی مقاله خبره کړی ده. لیکوال وایي چې سپریم کورٹ د جنرال باجوہ په حق یا مخالفت کې فیصله وکړي، خو دا پریکړه به د پاکستان پوز پر مستقبل جوړ اغیز ولري. مقاله لنډیز عبدالحی کاکړ اورو.
د ډاکټر عائشه صدیقه دا مقاله د سپریم کورټ تر فیصلې راتلو لمخه چاپ شوې ده. نوموړې وایي چې د جنرال قمر جاوید باجوہ کاری موده کې زیاتوالي ته خپل په فوج کې دننه افسران او ځوانان هم په ښه سترګنه ګوري. حکومت وایي چې د سیمې امنیتي حالاتو ته په کتو سره د جنرال باجوہ کاری موده غزبي، خو عائشه صدیقه وایي چې آن په فوج کې دننه هم دغه دلیل قانع کوونکی نه ګڼل کېږي. لیکوالي د بشري حقوقو وزیر ډاکټر شیرین مزاری پر هغې خبرې رڼا اچولې چې ویلې دي هغه خلک چې وایي پاکستان له هند سره په عملي توګه په جګړه کې ښکیل نه دی، خو د دې په خبره چې دا خبره د بالاکوټ له حملې راهیسې کوي چې هند غواړي تر خپل واک لاندې کشمیر له ځانه سره وتړي او محاصره یې کړي. خو لیکواله عائشه صدیقه د دې په جواب کې وایي چې جنرال باجوہ په خپله کاري موده کې د زیاتوالي هڅې آن د هندي وزیر اعظم له لوري د کشمیر نیمه خپلواک حیثیت ختمولو لمخه شروع کړي وي. د لیکوالي په خبره په پاکستان کې ډېر کم خلک دا هیله لري چې سپریم کورټ به جنرال باجوہ له چوکۍ لري کړي، خو د دې په خبره که داسې وهم سي نو د دې معنا به دا نه وي چې ګواکې د فوج د یوې ادارې په توګه طاقت چیلنج سو. لیکوال وایي چې که سپریم کورټ د جنرال باجوہ په حق یا مخالفت کې فیصله واوروي، خو دا فیصله به تر ډېره وخته د فوج پر مستقبل اثر وکړي. ډاکټر عائشه صدیقه لیکي چې که د جنرال باجوہ کاري موده وغځول سوه نو شایي دا به فوج کمزورې کړي او یوه داخلي بې ثباتي به رامنځته سي.
د عبدالحی کاکړ چې تاسو دغه مقاله وړاندې کړه او اوریدونکو د پاکستان ډان ورځپاڼه هم وایي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوہ د کاری مودی غزولو د پروسې په اړه د حکومت خرابې کارکردګۍ ملک پوځ جمهوریت او خپل حکومت ته په ملکي او نړیواله کچه ډېر تاوان رسولی. د ډان ورځپاڼې د ادارې لنډیز دلته ورو. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اگست په 19 د جنرال قمر جاوید باجوہ د کار موده ته دریو کلونو د غزولو منظوري ورکړې وه، خو دغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج شوه او سپریم کورټ ډېرې پوښتنې راپورته کړې. لومړی دا چې د آئین له مخې دغه کار د وزیر اعظم نه بلکې د صدر دی. د دې وروسته وزیر اعظم بیا ولسمشر ته د لاسلیک لپاره د پوځي مشر باجوہ د بیا ټاکلو سمری ولېږلا، خو مسله دا را پیدا شوه چې ولسمشر کوم نوټس جاری کړ نو هغه د پوځي مشر د بیا ټاکلو په اړه نه بلکې د هغه د کار مودې غزولو په اړه و. پر دې سربېره سپریم کورټ د نومبر په 20 د یوې اورېدنې پر مهال د جنرال باجوہ د کار مودې په حق له حکومتي امر وزنډاوه او ویل چې د پوځ په ریګولیشن یا قانون 255 کې د پوځ د مشر ریټایرمنټ زنډول او محدودول شته، خو د پوځ د مشر د کار مودې غزولو ذکر پکې نشته. له دې وروسته د پاکستان وفاقي کابینې د پوځ په قواعدو کې ترامیم وکړل او د پوځ د مشر د کار موده غزول یې پکې هم شامل کړل. خوډان ورځپاڼه وایي د حکومت نه اهلی ته ګوره چې یو پوځي چارواکي ته د ګټه رسولو په خاطر یې له سره دې ته ونه کتل چې د دوی دغه کار به په راتلونکي کې جمهوري عمل او ولسي حکمرانۍ ته څومره تاوان ورسوي. باید چې د پوځي قوانینو په بدلون په پارلمان کې بحث شوی. اداریه لیکي دې کیس پاکستاني ټولنې ته وښوده چې په دې هیواد کې د لومړۍ ورځې راهیسې روانه تګلاره به همداسې دوام لري. د پوځو څلور مشرانو ځان ته په خپله او دوو ته د خپل وخت حکومتونو د کار موده وغځوله، خو هیڅ یو له ځانه دا پوښتنه ونه کړه چې آیا دا کار قانوني دی او کنه. اداریه لیکي کېدی شي له جنرال قمر جاوید باجوہ زیات قابل جنرالان وي چې په ښه توګه د پوځ مشري وکړي. نو اوس په جنرال قمر جاوید باجوہ ده چې هغه د ځان سوچ کوي او که د پوځي ادارې. دونکو تاسو د ډان ورځپاڼې دغه اداریه او واورېده او هم د دغه موضوع کې پاتې کیږو. کله چې تیر کال په پاکستان کې په جولای میاشت کې انتخابات وشول او تحریک انصاف حکومت جوړ کړ نو ټولو اپوزیشن ګوندونو پر پوستو پورې کړ چې په ټاکنو کې یې درغلي کړې ده. اپوزیشن له څه د پاسه یو کال له حصې کله په اشارو کله مخامخ د پوست پر مشر جنرال باجوہ نیوکې کوي چې د دوی په وینا په انتخاباتو کې یې په داندلۍ کولو سره عمران خان په حکومت کې راوست. خو اوس چې د پاکستان سپریم کورټ د جنرال باجوا د کاري مودې غځولو په اړه عمران خان او باجوا له یو سخت مشکل سره مخامخ کړي دي، نو په دې اړه اپوزیشن ګوندونه خاموش دي. دوی ولې خاموش دي؟ د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې ورو
د پاکستان سپریم کورټ چې د سیشن بیل ورځ راسي د حکومت لخوا د فوج مشر جنرال قمر باجوا ته په ملازمت کې د نور درې کالو وخت ورکولو پاړه اوریدنه پیل کړي. په دې هیواد کې د سیاسي څېړونکو خبريالانو مدني ټولنو فعالانو ترمنځ تود بحث روان دی، خو په دې بحث کې که څوک خاموش ښکاري نو هغه د پاکستان اپوزیشن ګوندونه دي. مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام د اپوزیشن په مهمو ګوندونو کې راځي. کله چې مو په سینټ کې د مسلم لیگ نواز اپوزیشن مشر راجا ظفرالحق څخه د هغه د خاموشي وجه وپوښتله، نو د دې جواب
خاموشي
که خاموش نه شو او خبره وکړه نو دا مسله د قانوني پر ځای سیاسي شکل خپلوي، چې دا سمه خبره نه ده. دا خالصه یو قانوني مسله ده او په دې اړه قانوني بحث کول ښه کار دی. عدالت چې کوم سوالونه راپورته کړي دي هغه هم سم دي.
پیپلز پارټي هم له تیر څه د پاسه یو کال راسي د عمران خان د حکومت پر سیاسي او اقتصادي پالیسیانو تنقیدونه کوي، خو دغه ګوند هم د جنرال باجوا د کاري دوري غزول پاړه د حکومت د اقدام پاړه خاموشه ده. د دې ګوند د قومي اسمبلی غړي بهرمان تنګي د خپل خاموشي پاړه مشال ډو ته وویل
کلم چې کم کیس عدالت کې پاکستان کی تصفاتې لیډرشپ همیشه د عدالتونو په کړې منلې دي عمل پہ کړې دي ویل کمی ورته ویل دي خو دا اغیل مخکله ته اوس کپور اس کدا دور دي کم کیس عدالت کې روان دي منګ دا یو کې لیټ سی عدالت کې ته سلو کې دا عدالت کې پرس کا منګ د ایکسټنشن خلاف نه یو لکه څنګه چې زما حکومت ته کله ملک خالص جنګ یو ایکسټنشن ورکړې خو نن پرې ملک چې چې دي چې عمران د ایکسټنشن د لپاره خبرې کوي او دا د ایکسټنشن دومره کمپلیکیټډ او ډیسپیوټډ چې نن ټول دنیا په موږ باندې حال دي.
په پاکستان کې جمعیت العلماء اسلام فضل رحمان د نورو اپوزیشن ګوندونو په مقابل کې یوازینی پارټي ده چې آن د عمران خان حکومت پر ضد عملی مبارزه کړي. د ګوند شاوخوا څوارلس ورځې په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان د استعفا او نوو انتخاباتو غوښتو په اړه پرلت وهلی وو، خو دا ګوند هم د جنرال باجوا د کاري مودې غزولو پر مسله خاموشه دی. د دې پارټۍ د قومي اسمبلی غړی مولانا واسی وای خاموشه ځکه دی چې دا خبره په عدالت کې ده.
کومه معامله په کوټ کې چلیږي نو هغه باندې تبصره کول کوټ برداشت نه، بلکې کم چا پر هغه باندې تبصره کړګی دي. بیا کړم اپ د کوټ کې په عدالتو کې پیښ شوی هم دی، لہذا موږ په هر معامله باندې نه په دې معامله باندې په هر معامله په دې باندې احتیاط کړی دی چې د کوټ په معامله باندې موږ نرای ورکو نه سره نظر انداز شو او نه موږ ټکنیکل خلک یو چې د کوټ رهنمای به موږ ورکړی.
خو ځینې کارپوهان د سیاسي ګوندونو د خاموشي یو وجه په دې کیس کې د فوج شکلتیا شایي چې د دوی په وینا دا ګوندونه په دوه کې حیرانه کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زو کورمتا اوردونکو په کورمکه د شپګو قومونو مشرانو د خپل احتجاج جاری ساتلو په خبره اجرګه کړي. دوی تیر یونی میشت رهسه پړه چنارتا نزي د بایکاټ هل تر دوه ثانانو د وشتلو په رد عمل کې شروع شوه. دوی د وختن لري چې د وجل شو کسانو قاتلانو لنیولو سره سره دی عدالتي نظام او د سرکاري اسنادو د جوړو دو دفترونو لپاره چنارا سدیتا منتقل شي. بلخوا چارواکی د هغوی غوښتنې د منلو ډاډ ورکوي. تفصیل له طارق رزی په دې راپور کې
د کورمې په صدا کې د شپږو قومونو مشرانو ترمن د نهې پورز یو جرګه شوې چې پکې هغوی پړه چنار ته د نتلو خپل احتجاج برقرار د ساتلو فیصله کړې ده. د صدر ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای تر څو چې حکومت عدالتي نظام او د سرکاري اسنادو دفترونو له پړه چنار صدې ته د منتقلولو غوښتنې نوې پوره کړي خپل احتجاج نه پرېږدي.
سنټرل کورم لوور کورم ته ډېر تکلیف ته او سکیورټي مسایل دي او خرچې هم ډېرې کیږي، لہذا د دو دا غدی څو کورې موتا پاسپورت افیس نه راغله او خزانه نه راغلی او دا شی عدالتونه نه راغلی نو را پورې مخبل بیکاټ پر چنور نه ختمه.
بلخوا د دغه احتجاج له کبله د منځني او کوزي کورمي اوسیدونکو ته د ستونزه راوچته شوې چې هغه هلته په پړچینار کې عدالت ته د نه حضرېدو په صورت کې کیسونه د کمزورو کېدو خطره ده او بله دا چې پر هغوی توهین عدالت هم کېدای شي. د ګوګنې حاجي حیات خان وایي د شپږو قومونو مشران به په راتلونکي توار یو ځلې بیا کېني او دا خبره به راوچتوي چې که څوک په عدالت کې د پیښې لپاره پړچینار ته ځي نو په هغه د هغه هلته د تلو بندیز ختم کړی شي.
نو عدالت نه مو خپل بیکاټ بالکل نه شو کوه او نورو مسلاته تمام طلبي او حکومت دمو نه وړي پر چینار نه بیکاټ به کوو اسوارې زمو
د کورمې انتظامی مشر ډپټي کمشنر شفاحت په دغه اړه له خبرو ډډه وکړه خو البته څه موده وړاندې د کامی سیملې غړې ساجد حسین توري مشال لوډیو ته ویلي وو چې په ساده کې د ججانو تعینتي او د مشرانو نور داسې مطالبې حکومت منلې دي خو په پوره کېدو به لږ وخت لګېږي.
اب اسٹیٹ ذمہ داری رہتی وہ علاقے کی جو ٹاؤن کے ادارے بدلے لیوریج نہ بدل سکے تھی یا کوئی ڈیمانڈ رہتی تھی نہ کہ منگ تم پارلیمنٹرین ہوں منگم اور سارا مطلب ہے لوڈی سمجھتا مطلب پر میں دیکھ پال خاص کو ریلیف پھر کوائش
په کورما کې د شپږو قومونو مشران تر هغې وروسته هغلته په احتجاج دي کله چې د اکتوبر په 15مه د مونډا سیمې پلار او زوی عدالت ته د پیښې لپاره پړچینار ته ورغلي وو او له هغه ځای د واپسۍ پر وخت په یعقوبیو کې وویشتل شول. د دوی دا غوښتنې دي چې د وژلو ترانو قاتلان له نیولو سره عدالتي نظام او د سرکاري اسنادو د جوړېدو دفترونه له پړچیناره سدې ته منتقل شي. که څه هم د وژلو ترانو قاتلان پولیسو نیولي دي خو تر اوسه دا نورې غوښتنې حکومتي چارواکو ندی پورا کړی. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو د کلتي چارو پاره د خبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار روی کومار ویلي چې په سرکاري ملزمتونو کې یې د اقلیتونو د ځانګړو چوکیو برخه له 2% 15% ته زیاته کړي خو په پیښور کې بیا ځینې اقلیتونه وایي چې په سرکاري ملزمتونو ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. په نور تفصیل له پیښور د غلام بوس پر راپور کې اورو.
د اقلیتی چارو لپاره د وزیر اعلی محمود خان سلاکار روی کومار له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په سرکاري ملازمتونو کې د مخصوص نشستونو زیاتولو ترڅنګ په تعلیمی ادارو کې هم د اقلیتونو لپاره په مخصوص نشستونو ترلاسه کولو کې بریا ترلاسه کړې ده.
اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ نوٹیفکیشنوں کو اس پورڈ صبح کے کم مائنورٹی جاب کوٹا زیادہ 5% جی ایجوکیشن کوٹا کے کی کم دے منگا جو رٹ مائل اسٹون اچیو کرے گی سمرم ڈگری کالجز دی پدے صبح کے 262 ڈگری کالجز دی صبح کے آر یو فیکلٹی کے لائک بی ایس پروگرامنگ یا وی کے کمپیوٹر سائنس پروگرامنگ یا پری میڈیکل پری انجینئرنگ کی ہر یو فیکلٹی کے سی ایم صاحب دو سیٹا مائنورٹی لپارا مختص کر دی نوٹیفکیشن جاری شروع ہوگا.
کسه هم د اقلیتی چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي چې د تحریک انصاف د موجوده صوبایي حکومت په دور کې د اقلیتونو د مهمو مسالو د حل کولو لپاره تر ډیره حده ګامونه پورته کړی شوی دي خو هم تیر ورځ بیا په پیښور کې د اقلیتی ټولنو ځینو کسانو مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په یو سرکاري اسپیټال کې د اقلیتی ټولنې نه کسانو ته په عریضي توګه ملازمتونه ورکړی شوی وو او هغوی سره د پخې سرکاري نوکرۍ د ورکولو ژمنه هم شوې وه خو اوس د هغوی په ځای نور کسان برتی کړی شوي دي.
جی درې میاشت مونږ گورنمنٹ نصیر الله خان میموریل هاسپټل کې مونږ کار کړی دی. جی اگست 1 تاریخ نه مونږ ډیوټي شروع کړو. اکتوبر کې بیا مونږ یا کم پر ازلاړو دي. جی دی بیا ماغه سے مونږ تول چستا سو کارونه شوه دے مونږ بیا ڈیوٹی وکو. جی دسه مونږ درې میاش برابر شو. دی پوسټونو کې دی مونږ تول چستا سو کار باقی کی بچیا تسلی کوے او بیا پہلے نه رز نه. جی دی مونږ تا دروغ شروع کو کمپیوٹر کے ایمپلائمنٹ فارم رجسٹریشن نمبر چ ڈائل کولو نمبل چار آتلو. جی مسیح او ہندو دوانا دی. جی دوانا اقلیت کے راضی او دوانو سره جی ډیر بے انصافی کرے دی. جی
خود اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار روی کومار وایي د دغه نه کسانو د ستونزې د سیادت د محکمې د لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړې ده او هڅه کوي چې د دوی د ستونزه زر حل کړي شي. روی کومار وایي په خیبر پښتونخوا صوبه کې د سرکار د یو اندازې تر مخه د سلورو لکو پوری خلک د بیلابیلو اقلیتونو سره تعلق لري او حکومت یې هڅه کوي چې د هغوی د ملازمتونو تعلیمي سهولتونو او ټولنیز پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږستې 15 بجې شوي او شاهین بنیرې هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډې جوړو.
سپریم کورٹ د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده د نور شپږ میاشتو پورې غځولې ده. نن د چیف جسټس اسف سعید کوسا په مشرۍ د سپریم کورٹ درې کسیزه بنچ حکومت له اجازه ورکړه چې په مشروط توګه د فوز د مشر کاری موده د نور شپږ میاشتو پورې وغځي. د فوز د پخوانی جرنیل پرویز مشرف پر ضد د غداري په مقدمه کې ځانګړي عدالت حکم ورکړی چې نوموړی دی د دسمبر تر 15 منټې پورې خپل بیان ریکارډ کړي. د اسلام آباد های کورټ لخوا د مقدمې د فیصلې ځنډول نو وروسته ځانګړي عدالت نن بیا د مقدمې اوریدنه پیل کړه. د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ د ځانګړي عدالت درې کسیزه بینچ ټینګار کړي چې دوی یوازې د سپریم کورټ د حکم پابندي. د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري ملازمتونو کې د اقلیتونو ځانګړي کوټه له 2% 15% ته لوړ کړې ده. تیر مخام مشالیډو سره خبرو کې د وزیر اعلی سلاکار روی کومار ویل چې اوس به په تعلیمي ادارو کې هم د اقلیتونو لپاره مخصوص نشستونه وي. سبا به په ټول پاکستان کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لخوا د یووالي لاریون یا سټوډنټس سالیډریټي مارچ ترسره کیږي. د زده کوونکو تنظیمونو تر مخه دوی په پوهنتونونو کې د زورونو لوړو فیسونو او د دوی په یونین د قدغنونو پر ضد میدان ته راوتي دي. د افغانستان د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د عراق په نجف ښار کې تیر ورځ مظاهره چیانو د ایران قونسلګری ته اور واچو. دغه مظاهره چیان پر تهران په دی غوسه وو چې دوی پیدا په هیواد کې د یو داسې حکومت مرسته کوي چې دوی د نږدې 2 میاشتو راهیسې پر ضد مظاهرې پیل کړي دي.
مشال اډیو ته غوږیستې اوریدونکو، په دې نیمایي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دا اهم اوري چې د مومندو ضلع زده کوونکي څه ستونزې لري. خو تر هر څه مخکې ځو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې احمدالله ته غوږ شي.
دا نو رسپانه په خپل اداري کې لیکي د دې کې څه شک نشته چې د تحریک انصاف په دوره اقتدار کې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده غزولو دا واقعیا د یاد ګوند لپاره ډیره د شرمندګۍ وجه جوړه شوی او په غیر د توجه کار کولو لوجه حکومت خپل ساک ډیر متاثر کړو. ورسپانه لیکي په تیرو وختونو کې څلور فوزي مشرانو په خپل د خپل ملازمت موده وغزوله او د دوو مشرانو د ملازمت موده منتخب حکومتونو غزولې و، خو چا هم دا سوچ نه وکړي چې دا کار قانوني دی او کنه. ورسپانه لیکي په فوز کې یو شمیر نور هم قابل افسران شته چې په دې عہده کار وکړي. نو د قمر جاوید باجوا راتلونکي ګام نه به معلومیږي چې نوموړی څه سوچ لري. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي په جمهوری ملکونو کې حکومتونه که آئینی او قانوني شخړو سره مخ شي نو عدالتونو مخه کوي. اپوزیشن که په قانون کې د وضاحت ضرورت محسوس کړي نو عدالت ته ځي. عام خلک که په قانون عمل درآمد کولو کې څه نقص وګوري نو عدالت مخه کوي، او که عدالتونه په کومه مرحله کې محسوس کړي چې په یو قانون صحیح عمل نکیږي نو از خود نوټس اخستو اختیار استعمال کړي. ورسپانه لیکي د سپریم کورټ درې رکنی بنچ کاروایی په نتیجه کې بعد داسې واضح اصول وټاکل شي چې په راتلونکي کې باید د رهنمایي ذریعہ جوړ شي. 2009 کال نه را پدې خو آزاد عدالتونه د آئین او قانون عمل درآمد یقیني جوړولو لپاره په صحیح توګه خپل کار کوي. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د اف بی آر چیئرمین شبرزیدی ویلي دي ماشي نظام تر خکېدو د ټیکس وصولولو هدف نشي پوره کېدی. ورسپانه لیکي دا صحیح خبره ده، تر څو چې د ټیکس را جمع کولو نظام صحیح نه کړی شي نو تر هغه وخته حکومت خپل اهداف هم نشي ترلاسه کولی. نو ضروری ده چې تاجرانو، کارخانه‌دارو او صنعتکارانو په ګډون ټولو سره د سلا مشورې وروسته یو داسې نظام دی جوړ کړی شي چې ټول پې متفق وي، او بیا دې زیات نه زیات خلک د ټیکس په دایره کې شامل کړی شي چې ملک د ترقۍ په لار روان شي.
واشنگټن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د ماشومانو پر جنسي زورون یو د بشري حقوقو فعال پر نیولو مقاله خپره کړې ده. بلخوا د نېشنل انټرست مجلې په منځني ختیځ کې د اسرائیل او ایران ترمنځ پر ترنګلتیا مقاله خپره کړې. د دوه مقالو مهمې برخې له مشازمې ورو
واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکي
د بشری حقوقو فعال محمد موسی محمودی د افغانستان په لوګر ولایت کې په پراخ کچ د ماشومانو د زورونو په اړه ادعاوې خپرې کړې وې. د افغانستان استخباراتي ادارې ملي امنیت نوموړي نیولی او توقیف کړی و. د افغان ولسمشر او په کابل کې پر امریکایي سفیر سربیره یو شمېر کسانو د نوموړي نیول په سخت ټکو وغندل. وروسته د نومبر پر 26 ملي امنیت وویل چې هغه د خوندیتوب په خاطر له ځان سره ساتلی و. د محمودی په وینا د لوګر په شپږ سکولونو کې تر 1500 زیات ماشومان په جنسي توګه ځورول شوي ول. د هغه موندنې ښودلې وه چې د ماشومانو په ځورونه کې استادان او ځایي چارواکي شامل دي. تر دې راپور وروسته په لوګر کې ځایي چارواکو پر محمودی نیوکې وکړې او هغه یې تورن کړ چې د ولایت نوم یې بد کړی دی. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هغه پیغامونه خپاره کړي چې محمودی ورته لیږلې وه او ویرې ښودلې وه چې ملي امنیت یې د نیولو هڅه کوي او د دې هر څه لپاره هغه ملامتوي. امریکا له پخوا راهیسې په افغانستان کې د ماشومانو د جنسي ځورونې پر ضد د جدي اقداماتو لپاره هڅه کوي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي له تیرو دوه کلونو راهیسې اسرائیل په شام کې ایران ته د لاسوهنې له امله خبرداری ورکړی دی، خو ایران په شام کې خپل رول ته دوام ورکړی او اسرائیل ته یې دړکه ورکړې ده. پر دې سربیره حزب الله ډلې ته د راکټونو د پرمختیا لپاره لازمه لارښوونه کړې ده. اسرائیل په شام کې د ایران پراخېدونکی رول څاري چې دوی عراق، په لبنان کې حزب الله او په غزه کې ایران پلوه ډلو ته وسلې ورکوي. په ایران کې د نننه پر لانجمنو حالاتو او مظاهرو او بلخوا په عراق او لبنان کې پر احتجاجونو سربیره ایران خپل پوځي صلاحیت زیات کړی دی چې د کروس په ګډون یې د اوږده واټن وهونکي توغندي جوړ کړي دي. مجله په پای کې اندېښنه څرګندوي چې په غزه او شام کې کوچنۍ شخړه په لوی جنگ بدلېدلای سي او ټوله سیمه اغیزمنولای سي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردن کو په خوست کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ومانځل شو. یادونه د خوست د خزو چارو ریاست په بلنه د لزګونو ځای جینکو او میرمنو په ګډون جوړه شوې وه. په غونډه کې مسؤلین وویل په دې ولایت کې یې په 13 میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 قضیې ثبت کړې دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د روان مریض کال په اول و میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 بیلابیلې قضیې ثبت کړي دي. دوی وایي په دې پیښو کې له کوره د ښځو تیښته، طلاق غوښتنه، د نامزادۍ فسخه کېدل او نور هغه موارد شامل دي چې تر ډیره د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله رامنځته کیږي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړي. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی مشال راډیو ته وویل
ځینې قضیې چې ډېرې هاتې نه دي په میانجیګري د خپل ښځو چارو ریاست لخوا نه حل شوي دي او هغه قضایا چې ډېرې هاتې دي هغه عدلي او سارانوالیو محاکمه ته راجع شوي.
مدني فعاله نادیه باوري هم له خپلو کورونو د ښځو تیښته او په کورونو کې له ښځو سره د زور زیاتی د قضیو یادونه کوي.
لکه دلته ډېر موږ فرار منزل پیښې لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی له ښځو سره زخته ډېر ده. چې اوس هم په راغلي خویندو کې موږ دوه خویندې د کورنۍ تاوتریخوالی موجودې دلته راغلي دي چې موضوعات اوس هم په حقوقو ریاستو محاکمو کې روان دي او دلته موږ سره ګډون هم کړی ده.
د خوست ولایت شورا استاد ندبیبی عمری هم وایي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کې ډېر والی راغلی دی.
زه په هفته کې 2-3 ورځې اوس سرنولی او کزاته سم د مبس کې خیان دي د هغې پښتنې ته ورسم دا تاوتریخوالی بیخي ډېر شوی ده. نو دغه تاوتریخوالی دپاره باید دولت کوټلې ګامونه وخلي. دولت د ښځې تاوتریخوالی د ښځو دوسیه چې وي په کلونو کلونو پراته وي په محکمو کې په سرانولیو کې.
په ناسته کې خوست والی محمد حلیم فدایي وویل په دې ولایت کې د ښځو لپاره په یو شمېر اقتصادي برنامو کار کوي تر څو ښځې پر ځان بسیا شي او له دې کبله د رامنځته کېدونکې تاوتریخوالي څخه وژغورل شي.
زموږ مېرمنې ډېرې مظلومې دي. د کار حق نه لري، د تعلیم حق نه لري، ورکول کېږي، د میراث حق نه ورکول کېږي، په بدۍ کې ورکول کېږي.
انشاءاللہ بلوری ته د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل خپور کړي رپورټ کې ویلي چې د روان مریز کال په لومړیو اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، اول از درات سواتیا کلو هرتز.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو خیر ښېګڼې ادارې په ماشومانو کې د ایچ آی وی وایرس او ایډز ناروغۍ په اړه خپل تازه راپور خپور کړی. په راپور کې ویل شوي چې په نړۍ کې هر ورځ تر 300 زیات ماشومان د ایډز له بیماری سره تړلي وجوهاتو له امله ژوند له لاسه ورکوي. د یونیسف په راپور کې پر ناروغۍ او وایرس د قابو موندلو او د مخنیوي په لړ کې هلو ځلو ته اهم کتنه شوي. د مقالې مهم ټکي له ملیح امیزاد اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې اداره یونیسف وای چې په 2013 کې له ایډز سره تړلو وجوهاتو له امله هر ورځ 340 ماشومان مړه کېدل. دا خبره یونیسف د نومبر پر 26 د ماشومانو ایچ آی وی او ایډز په اړه په خپل تازه رپورټ کې کړې ده. اداره وایي د ماشومانو د مړینې مهم وجوهات د ناروغۍ وایرس خلاف علاج ته کم رسایي او د مرض د مخنیوي ضد محدودې هلې ځلې دي. د یونیسف مشر هنری ټافور ویل چې که څه هم په نړۍ کې د ایچ آی وی وایرس او ایډز ناروغۍ خلاف هلو ځلو ښې نتیجې ورکړي دي، خو پکار نه ده چې یوازې پر هغې تکیه وشي. هغې وویل چې د وایرس تشخیص او علاج ته د نه پاملرنې له امله د غټانو او ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخېږي. په رپورټ کې ویل شوي چې په هغو ماشومانو کې چې پکې ایچ آی وی وایرس موجود دی، علاج ته د رسایي په اړه شمېرې ښایي چې په سیمه ییزه کچه پکې ډېر فرق دی. په دې کې جنوبي ایشیا تر ټولو مخکې ده چې 90% ماشومان درملنې ته رسایي لري. له دې پلوه غربي او مرکزي افریقا په اخره کې راځي چې دغه شمېر 28% دی. په رپورټ کې ویل شوي چې له میندو نه ماشومانو ته د مرض د منتقلېدو خلاف درملنې ته رسایي په ټوله نړۍ کې 82% ته زیاته شوې ده چې لس کاله مخکې 40% وه، خو بیا هم په سیمه ییزه سطح په دغه رسایي کې فرق دی. هنری ټافور ویل چې که څه هم ډېر کار لا پاتې دی، خو په ماشومانو ناجوړه میندو ته د سم علاج ورکولو له امله شاوخوا 2 میلیون ماشومان له ایچ آی وی وایرس نه ژغورل شوي دي او د 50 کلونه کم عمره 1 میلیون نورو ماشومانو ژوند خوندي کړل شوي دي. د یونیسف رپورټ وایي تیر کال شاوخوا 1,60,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 9 کالو پورې وو له ایچ آی وی وایرس نه متاثر شول. په دې سره په نړۍ کې له وایرسه متاثره د دغه عمر ماشومانو شمېر 1,00,000 ته ورسېد. د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیزې شبکې او سخدریزی
په پا پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو.
مشال لډو ته اوغستری اوردونکو د مومند ضلع د کالجونو زده کوونکي وایي چې مخکې به حکومتي یا سرکاري ګاډي دوی پسې ورتلل او دغه راز دوی به یې کالجونو ته بوتلل، خو اوس هغه کار درېدلې. دوی له حکومت غوښتي چې دغه ګاډي دی بیا مقرر کړی شي. همداراز بلخوا بیا د سیمینا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د کمی اسمبلی غړی وایي چې هغه د اعلی زده کړو له چارواکو سره دغه مسله راپورته کړې او هیله ده چې ډېر ژر به دغه مسله هواره شي. تفصیل له سیمې د مشال ریو خبریال شانواز تر زیرا کوي.
د مهمند سرکاري کالجونو زده کوونکو لپاره له یوې اوږدې مودې راهیسې سرکاري بسونه مقرر وو چې ګنې دغه زده کوونکي د خپلو کلو نه کالج ته راولي، خو د 13 کلونو راهیسې دغه ګاډي بند شوي او زده کوونکي په خپلو خرڅونو کالج ته ځي. دوی ته مشکلات څه دي؟ د یکاون د پوسټ ګریجویټ کالج د 12 ټولګي زده کوونکي مهران خان چې د کوزه محمد راول کورونو سیدون کې دي، وای
زه خو درې گاڑی بدلوم زه چرا گوزی گم راول کو نړم بے دغا دویم د پیر کلا پوری او دریم د دیکا خونا پوری 150 روپے ٹوٹل جوڑی دوانا مخا دا تقریبا مگن دو گھنٹے خو خام خو بس تگڑا تکی کلاس میں شوی لازم میں شوی یو کلاس ٹرانسپورٹ دوا جی
ابرار ہم دو میں چنا نہ یکون کالج تزی او دی وای چڈیرو ملگوری تعلیم د دی دلا سم پرخه چور سر زیات وختونه د کالج د تک خرچ سونه نو او دی واڑی
چې منګ د بس تنظیم سو کی جی ډیر کس خلق دی چا وس کی او چا وس نگی پیسو اس پیسو دوا جی پر خو دا چا د سف سونه شی په سونه غو نی دوم رخو خو د کتابونو خرچه او روزانه خرچه او خپل جیب خرچه او کرایه خرچه او
د مومندو زیاتره آبادی د خاریونه لری پرته ده نو بیا د غزاونو نزد کون کوته د خپل کارش ته براتک د هغوی وخت سیات لګي او خرسه هم سی وارازی ساجد محمد قامی سملی غړی او د سفران د قائمه کمیټې چیرمن دی دی وای چې پراتلونکو وخت بس د کون کوته د گاډو د مقررولو لپاره کار کوي
تاسو په بلډینګ باندې کم خرچه کوي هغه بل فرض باندې چې کو ترانسپورت وو نو هغه به موږ د پاره ډیر اسانه هغه لپاره موږ یو پلان هم جوړ کړو نو هغه به ټول ضلع کې چې کم ترانسپورت دی هغه به سره کور کیږي نو هغه به سره دی باندې اګری شي وي او اني هاوس موږ به ان شاء الله د دې سفران کمیټې کې به موږ دوی د کم سیټ کې زیاده وروغړو او د دې نو کوچګټو کوچې دي کې سوره پروګرس
پیسی بد محمد انتظامیہ لخوا ورکول کیدی ولدا کا سلسلہ لس کالو نوڑان دے بند شوی شاہ نواز ترکزئی مشال ریڈیو یکاون
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اور دن کو دا پختو جب نامتو شاعر او لیکوال غازی سیال دا شپگتیا کلونو پا عمر کے پرون پا حق ورسی دا چنن مازیگر جی دا خبر پختونخوا دا بنو پا خوندان کلی کی خاورتا وسپارل شو غازی سیال د پختو د شلمی پیړی په یاد لیکوالانو کې شمیرل کیږي دوی پر شاعرۍ سربیره د ناول افسانې تحقیق او تنقید په برخه کې هم د پام وړ کار کړی دی په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په راپور کې
غازی سیال د پښتو د شلمی پیړی په یاد لیکوالانو کې شمیرل کیږي دوی د شاعرۍ سره سره ناول نگاری افسانه نگاری تحقیق او تنقید په اړه هم زیارونه باسلې دي د دوی د شخصیت فن او کار په اړه د بنو سره تعلق لرونکو او باچا خان پهنتون کې د پښتونخوا مطالعاتي مرکز ډایریکټر ډاکټر محب وزیر وای غازی سیال د شلمې پیړۍ په غوسو شخصیتو کې یو دی د چا په کار او زیار چې پښتو ژبه او ادب په ځای ویاړ کوي
نورو ډیرو سنفونو سره سره سندره یو ډیر ژور اثر پرېښې دی د دوی په نظمونو هم د دوی په غزلونو هم د سندره اثرات دی وینو تاسو چې د دوی د شاعرۍ د ناولونو د افسانو تعلق کې نو د رومانټیسیزم د تحریک نه زیات متاثر ښکارېدل د دوی په شاعري کې هم د دوی ناولونو افسانو کې تخلیقي ادب کې ټولنیز حقیقت نگاری تو کې ډېر واضح لیدل کېږي تحقیق تنقید باندې هم کار کړی دی یو کتاب د دوی په ناچاپو کتابونو کې پروت دی چې د پښتو په موسیقۍ باندې لیکل شوی دی خو د دوی د وینا تر مخه چې دا کتاب چونکه زه په خپل ژوند نشم چاپ کولی په دې کې ډېرې داسې مسالې داسې کیسې به راغلاړېږي چې هغه زما د پاره مسالې پیدا کولی شي نو باید دا کتاب زما د ژوند نه وروسته چاپ شي هر اړخیز شخصیت پښتو د شلمې پیړۍ په سرخیلانو کې وو چا چې پښتو ژبه شته کړی ده چا چې پښتو ادب شته کړی دی
د غازی سیال تر 1500 پورې کتابونه چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپه هم دي په چاپ شوو کتابونو کې یاد وړدا دي ژوند او ښکلا کشملا بنزای زن سندرې چې فوک دی خو زما سندرې ستا د پاره د سندرې روح ګلنار بیگم تنده ملی سندرې او داسې نور غازی سیال د پښتو فلمونو لپاره ګڼ شمېر د پښتو سندرې لیکلې چې د ګلنار بیگم کشور سلطان فرزانه په شمول یو شمېر سندرغاړو ویلې دي غازی سیال یو متحرک ادبی ژوند تیر کړی دی د دوی د ادبی هلو زلو په اړه پروفیسر محب وزیر او د بنو شاعران وای غازی سیال د بنو په ادبی تاریخ کې د طاهر کولاچوی نه پس هغه شخصیت دی چې معیاري پښتو شعر او ادب یې د ولس ذهنونو ته ورسولو. دوی د پېښور، اسلام آباد، کوټه، کابل او قطر پورې کانفرنسونو کې نه صرف د بنو نمائندگی کوله بلکې د پورا سویلی زیلو تشه به یې ډکوله. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته وګورئ. نن ورځ لیکي د پاکستان موجوده افاقي حکومت د ماحولیاتي بدلون او له دې سره تړلو مسلو په اړه منصوبې خو اعلانوي، خو دغه بیا سرته نه رسوي چې پکې د خبر پښتونخوا د بلجن سونامي ټری منصوبه اهم ده. د ورځپاڼې په خبره باید حکومت د ماحولیاتو مسلې ته پوره پام وکړي. دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدرو.
ډان رسپړه په خپل یو اداریه کې لیکي: د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تیر ګل پورس د صفا او شین پاکستان په نوم د یو پراجیکټ پرانیسته وکړه. د دغه منصوبې له لارې به د پنجاب او خیبر پښتونخوا په 1900 ښارونو کې د صفایي او د ونو بوټو د کرلو مختلف پروګرامونه پیلېږي او د دغو ښارونو ترمنځ به د ماحول او چاپیریال د پاک ساتلو مقابلې هم کیږي. وزیر اعظم د ماحولیاتي آلودګۍ مسلې ته خاص پام کوي او دغه مسلې په نړیوالو فورمونو کې هم راپورته کړي دا. او د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې هم پر دې موضوع خبرې کړې دي. خو د ورځپاڼې په خبره د تحریک انصاف حکومت داسې پروژې اعلان کړي او بیا د پوره منصوبه بندۍ د نشتوالي له وجې په نیمه کې پاتې شي او د دې نوې اعلان شوې منصوبې تر مخه به مقامي حکومتونه خپل ښارونه او کلي پاک ساتي او دغلته به داسې پروژې پیلوي چې ماحول او ولس ته ترې ګټه ورسي. خو که چیرې یو مقامي حکومتي انتظامیه په خپل ښار کې یو پارک جوړول غواړي نو غلبا د فند بندوبست څنګه کیږي؟ دا خبره نه دا واضح شوی او دا خبره هم ضروری ده چې د ماحولیاتي بدلون په اړه د حکومت مختلفې پروژې لوړاندې نه د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. ډان لیکي: د وزیر اعظم دا خبره سمه ده چې په پنجاب صوبه کې د پخوانیو حکومتونو د غلطو پالیسیو له وجې د لاهور ښار اوس د نړۍ په آلوده او ککړو ښارونو کې شمارل کیږي. خو که بیا خیبر پښتونخوا ته راشو چیرته چې د تحریک انصاف حکومت د عربونو سونامي ونو د کرلو دعوه کړې، نو بیا مکه هغه ونی تر وسولې نخکاری. او له دې سره سره صوبای حکومت په خبر د تیزو بسونو منصوبه یا بیاټی هم لګړو ستونزو ښکار ده او تر اوسه سرته نه رسیدلې. په دغه منصوبه کې د درغلیو او د ناکس موادو د استعمال راپورونه هم دي. له دې سره سره د ماحولیاتو وفاقي وزیر زرتاج ګل په دې ورستیو کې ویلي وو چې مخالفو سیاسي ګوندونو په پنجاب او خاص کر لاهور ښار کې د هوا د ککړتیا په اړه غلط خبرونه خپاره کړې دي چې ورسته د نوموړي په دغه بیان سختې نیوکې هم وشوې. د ورځپاڼې په خبره د موجوده حکومتي چارواکو لخوا په پخوانیو حکومتونو په نیوکو کولو د دوی ذمهواري نه ترسره کیږي او باید دوی خپله کارکردګي وښایي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اردوونکو، په پاکستان او افغانستان کې د کتابونو چاپونکي پبلشران وایي چې په پوله د سختو شرطونو له کبله دوی د پولو دواړو خواو ته کتابونه نشي وړلی چې له کبله یې د دوی کاروبارونه اغېزمن شوي دي او د کتابونو بیې لوړې شوي دي. دا براسال کې ده چې پاکستان د افغانستان سره په پوله د تګ راتګ لپاره نوي قوانین عملي کړي دي. تفصیل د شاهین بنیری پر راپور کې.
په پیښور او کابل کې د کتابونو چاپونکي او خپرونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د بارډر مینجمنت د لاندې د ځینو قوانینو او بندیزونو له کبله د دوی کاروبار ته زیان رسېدلی دی او د کتابونو بیې لوړې شوې دي. بیگا مشر لیډو سره په خبرو کې په پیښور کې د یوې پبلیشنګ کمپنۍ مشر ایاز الله ترکزی وویل چې اوس افغانستان ته کتابونه لیږي نو ډیر خرڅ پر راځي او چې له افغانستانه کوم کتابونه راځي نو چارواکي یې مخه نیسي. نوموړي زیاته کړه
مخکې به چې مونږ کتابونه دلته پرنټ کول افغانستان ته بتل نو خرچه به ډیره کمه راتله، لکه د بورې حساب سره فیغه کاټن حساب سره نو مونږ نه به زیات نه زیات 2-250 روپۍ د کاټن راستي او تر افغانستان پورې به راته لکه کاټن رسولو. اوس چې کم دی نو 1400 روپۍ کاټن فی اخلي، دا کارګو ولا دا پیسې اخلي. نو دوی وایي چې مونږ مخکې مونږ باندې کسٹم نو، اوس چونکه پکې کسٹم راغلو ډیوټی نه پکې راغلی نو اوس هغه پکې ایډ شو نو دا ځکه دا هر څه ګران شو. بل داسې ده چې د هغه طرف نه به کتابونه راتلل باقاعده، لکه څه خبره به نه وک هغه رحنه وکړي کری راتله دغه به خو راتلل به بیا هم کتابونه، اوس کتابونه را پرېدي نه.
د کتابونو چاپونکي وایي چې هر کال په پښتو کې له 2500 تر 3000 کتابونه چاپ کیږي چې زیاتره سړنيزي مقالې او د شعر او ادب کتابونه وي. په کابل کې د دانش کتابخانه مالک اسد دانشوایی په خبر د دوړو خواو د پښتنو لپاره د ادبي او کلتوري غونډو کتابونو د اشاعت یو لوی مرکز وو، خو اوس په پولا د پابندۍ او لکبله کې یو خوا د دوړو خواو لیکوالان د یو بل سره په اسانۍ خپل لیکونه او تجربې نشي شریکولې، نو بل خوا د کتابونو وړلو راوړلو لړۍ هم اغیزمنه شوې ده.
موږ کتابونه پېښور سره او پېښور زموږ سره مارکیټ او هر څه تړلي دي. اوس چې په تورخم باندې دا کوم حالت راغلی دی د دې طرف او د هغې طرف، هغې سختي شروع کړې ده ډېره او دې طرف محصول لوړ کړی دی، نو دا کتاب ته ډېر زیان رسوي. د کتاب قیمت لوړ شي نو د کتاب قیمت باندې چې اضافه شي بیا د خلکو خو خرید هم کمزور دی. مهمه خبره چې دا هغه دا ده چې د دې خوانه کتاب وسړل هغې طرف ته ډېره ستونزه ده، ډېره غټه ستونزه ده. موږ نشو کولی مثلا ځینې کتابونه هلته یونیورسټي بک ایجنسۍ ته یا نورو کتاب فروشانو ته ورسوو.
د یادونې وړ ده چې پاکستان د افغانستان سره په پوله د ازغن تار خورولو لړۍ پیل کړې ده او په پوله د تګ راتګ لپاره شرطونه نور هم سخت کړي دي. د روان میاشت په 15مه نیټه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته په وینا کې د منصوبه بندۍ او پرمختیا وزیر خسرو بختیار وویل چې په پوله د ازغن تار لګولو کار به را روان کال پای ته ورسی.
مشال دو ته وګستې شین بنیر تاسو ته راپور وړاندې کوو. اوس هم د نن ورځې د نساتا خبرونو اخیری شیبو ته رسیدلې یو او هم له شاهین بنیری ورستی لن خبرونه.
سپریم کورٹ د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری مده د نور شپږو میاشتو پورې غزولې ده. عدالت حکومت ته ویلي چې په دې شپږو میاشتو کې د فوز د مشر د کاری مده غزولو په اړه قانون سازي وکړي او د دغه یقیني کولو لپاره عدالت ته لیکلي ورکړي. د فوز د پخوانی جنرال پرویز مشرف پر ضد د غدارۍ په مقدمه کې ځانګړي عدالت حکم ورکړی چې نوموړی دی د دسمبر تر 15 نیټې پورې خپل بیان ثبت کړي. د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ د ځانګړي عدالت درې کسیزه بنچ ټینګار کړي چې دوی یوازې د سپریم کورټ د حکم پابندي. د خیبر پښتونخوا حکومت په سرکاري ملازمتونو کې د اقلیتونو ځانګړې کوټه له 2% 15% ته لوړه کړې ده. د وزیر اعلی سلاکار روی کمار تیر ماښام مشال لیډو ته وویل چې اوس په تعلیمي ادارو کې هم د اقلیتونو لپاره مخصوص نشستونه وي. سبا په ټول پاکستان کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لخوا د یووالي لاریون یا سټوډنټس سالیډریټي مارچ ترسره کیږي. د زده کوونکو تنظیمونو تر مخه دوی په پوهنتونونو کې د زورونو لوړو فیسونو او د دوی په یونین د قدغنونو پر ضد میدان ته راوتي دي. د افغانستان د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه زخمیان دي. د عراق په نجف ښار کې تیر ورځ مظاهره چانو د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاوه. دغه مظاهره چان پر تهران په دی غوسه وو چې دوی پیدا په هیواد کې د یو داسې حکومت مرسته کوي چې دوی پر ضد له تیرو 2 میاشتو راهیسې مظاهرې پیل کړي دي. او په البانیا کې د راغلي تیز زلزلې وروسته خلکو دویمه شپه هم د کورونو نه بهر په ټینټونو او گاډو کې تیر کړه. په دغه زلزله کې 1.5 کسان وژل شوي دي او تر 650 پورې نور جوړبل دي. دغه زلزله د البانیا د پلازمینې تیرانا نه 30 کیلومتر لرې د نومبر په 26مه سهار وختي راغلې وه چې شدت یې 6.4 درجې ښودل شوی دی.
همدې سره د نن ورځې د نسات خبرونې پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو واري بیا ستاسې په وړاندې حاضر یو. خو پر همدې څپو تاسې د ډیوه رادیو خبرونې اورېدی شئ. خپل کوربه اسرا الله مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. ښه وختونه.